السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبریږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان په جنوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو پر چلند اعتراض کړی دی. دغه غورځنګ یو فعال فضل رحمان اپریدی پرون رسنیو ته ویلي د پاکستان له لوري د افغان کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او باید پاکستان د افغانانو د ایستلو بهیر سملاسي ودروي. د بشري حقونو د څار سازمان هم په وروستي راپور کې پاکستانی پولیس د افغان کډوالو په زورولو، بندیانولو او نورو زور زیاتیو تورن کړی دی. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې ټول بی اسناد افغان کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې بعد له دغه هیواده ووزي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې شاوخوا 400,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. طالبان وایي ژر به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت پرانیزي. دا سفارت چې د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماټانو اداره کوي تیره اونۍ بند شو. د سفارت کارکونکو د بندیدو دلیل د هند او طالبانو پر لپسې فشارونه بللي وو. د طالبانو د حکومت د بندنۍ چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ملي تلویزیون ته چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي چې په لاندو ورځو کې به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت بیرته پرانستل شي. له بلې خوا هندي رسنیو ویلي چې د طالبانو حکومت په هند کې د افغانستان د سیاسي استازولیو کنټرول ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت په متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون په کانفرنس کې د دوی استازو ته د بلنې نه ورکول د افغانستان په وړاندې لوی ظلم بللی. د ملګرو ملتونو د اقليمي بدلون کانفرنس نن په دوبۍ کې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اعتراض کړی چې د اقليمي بدلون کانفرنس ته د دوی استازي نه دی بلل شوی. د ادارې ویلي چې د اقليمي بدلون ستونزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري. پروند خړو نړیوال پروګرام د اقليمي بدلون د کانفرنس په درشل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په ملیونونو کورنۍ د اقليمي بدلون لپاره ناورین سره مخامخ دي. قطر چې د اسرایل او د سختدریز حماس ډلې ترمنځ د لنمحاله اوربند غځولو لپاره منځګړیتوب کوي نن تایید کړه چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند یوې بلې ورځې لپاره هم غځېدلی. ټاکل شوی و چې دغه لنمحاله شپږ ورځنی بشري اوربند نن پای ته ورسیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګره ډله پیژني د اسرایل زندانونو د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لسګونه یرغمل آزاد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او جکپوري ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون په سلکلنۍ کې مړ شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا پر بهرنیي پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د دې په اړه ویل کیږي چې د امریکا د دوه پخوانی ولسمشرانو ریچارډ نیکسن او جرالډ فورد په واک موده کې د نړۍ په چارو کې د پردې تر شا خورا اغیز درلود. هنری کسنجر په 1993 کال کې د نوبل د سوې جایزه هم ګټلې وه. او د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان له جراحي عملیاتو وروسته یو وار بیا تمرینونه پیل کړی دي. د افغان ملي لوبډلې بل لوبغاړي رحمت شاه پر خپل ټولنیزو پانو له ښاغلي راشد خان سره په جیم کې د ګډو تمرینونو تصویر خپور کړی دی. رحمت شاه لیکلي راشد خان تر عملیاتو وروسته د نومبر په 9 نیټه په لندن کې یو ځل بیا تمرینونه وکړل. راشد خان د روانې میاشتې په 28 نیټه د لندن په یو روغتون کې د ملا عملیات کړی و. دا و خبرونه د خبری مجلې په نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. یو تازه سروې ښیي چې له پاکستانه اخراج شوي 90% افغان کډوال په دې یخه هوا کې سرپناه نه لري.
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی او سرپناه ځای نه لرو. مونږ خپل ایران کې څه وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستان هغه شمیر افغانان هم اخراجوي چې درېمو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه یې تر کار لاندې دي. په کندهار کې د ماشومانو موسمي ناروغي په تیر بیا سینه بغل ډیر شوې ده.
مال مسای دي نه در غنده او در بیا کې کې د نمونې واره نه مسای ده. دا کني دا سوي دي په دغه په تخته دي نور کني هم دغه سوي دي. زه د دې کني هغه د په دغه په تخته دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او وتلی ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر مړ شوی. کسنجر څوک؟
کسنجر له ویتنام د امریکا په وتلو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې مهم رول لوبولی و.
نور راپورونه هم درته لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. یوې نوې سروي موندلې چې هغه افغانان چې له پاکستانه اخراج شوي 90% د سرپناه لستونزو سره مخامخ دي. په دغه سروي کې راغلي چې رایستل شوي افغانان د خوراکي موادو او نور اړینو توکو له کمښت سره هم مخامخ دي. دا چې د سروي نور جزئیات څه دي، همکارې مې فریدی سیال دغه موضوع تعقیب کړی ده. مهرباني.
ډیر زیاته مننه کور ودان لودین سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د اسلامیک ریلیف نړیوال سازمان ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې شمې را روان دي. افغانستان سره له پاکستان څخه ستنه شوی افغان کډوال 90% کورونه نه لري. د سازمان په سروې کې چې د نومبر په 9 خبره کړې ویلي دي چې 22% تازه راستنه شوی د خورولو کمښت سره مخ دي او نږدې 80% روغتي ستونزو سره مخامخ دي او دوی روغتي ستونزې لري. په سروې کی ول شو دی ډیرو حقو افغانانو چې په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو وطن ته راستنېدو وروسته له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سروې پر راپور کې د اسلامیک ریلیف د افغانستان څنګه کې د مشر ډاکټر منظور احمد له قوله ویل شو دی چې له پاکستان څخه د کډوالو خالی لاس افغانستان ته راستنېدل او همدارنګ د چې په افغانستان کې ورسره څومره مرستې کیږي ارتیا ده چې د دقیق خلکو لاسنیوي وشي او د کډوالو سره په افغانستان کمبرستی وشي. د اسلامیک ریلیف سازمان زیاته کړی ده چې د دې سروې په خاطر یې ل 315 هغو کسانو سره مرکې کړي دي چې له پاکستانه په دیرستیو کې افغانستان ته ستنه شوې دي. اسلامیک ریلیف هم دا شان ویلي دي چې د 2 میلیون پاوند په ارزښت د مرستې یو طرح جوړ کړی ده چې له راستنو شو سره د نغدي مرستو ترڅنګ په هغو.
بلې فریده جان سره فکر کوم
از
او مهرباني
په ورته وخت کې
خبرې مول سره وکي. همدا چې د مرستو د پلان په اړه باندې تاسو ویل، په دې اړه باندې کې جزئیات ورکې اوریدونکو ته.
تاسو ما غلري د دې نه به تمه ورکو چې په ورته وخت کې ځینی راستان شوی هغه چې له پاکستان په دیرستیو کې راغلي دي دغه کډوال هم شکایت کوي چې دوی کورونه نه لري او په خیمو کې ژوند کوي. دغه کډوال سره چې موږ خبرې کړې دي د عبد الله پونم باندې او افغان کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی دی دا اوس مال په زابل کې میشته او همدارنګه د هجرت الله پونم باندې او افغان کډوال چې اوس په ننګرهار کې میشته دوی وویل چې دوی په خیمو کې ژوند کوي، سرپناه نه لري او کم کورونه شي. د دوی سره راستنه شو کډوالو په دغه ولایتونو کې په کرایې کړی دي، کرایې لوړې دي او دوی دا توانې نه لري چې دا کرایې ورکړي. د دې کډوالو غوښتنه دا ده چې د سرپناه په برابرولو کې د ژمي په درشل کې ورسره مرسته وشي او دوی له نړیوال ټولنې غواړي چې په دغه برخه کې ورسره همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې پرون او نن څکم
فکر کوم د فریدی سیال سره بیا اړیکه پرې شو. کور مو ودان د فریدی سیال پر راپور کې مو اوریدل چې یو نوې سروې خي چې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه اخراج شوی 90% د سرپناه لستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار ته نوې یو راغلی افغان کډوال نور نواز میو پخته چې دای ولی افغانستان ته راستون شو او د مهال کوم ستونزو سره مخامخ دي.
بس مونږ تقریبا واته کال حالت تیر کو پاکستان کې او بیا چلتا غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلکو لار شي کنه بیا مونږ وویل دوه واته ځان راولم.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل، تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیټ سی آر ته تاسو والی مراجعه ونکړه؟
مونږ په لن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاور منډي ځای او الټا اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډېر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الټا یونیز دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېږو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د غټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه راو وخت خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال ځای باندې سرګونګ بیا وری دو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخه متمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسې، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبانو د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټوله اوړې راکړو مونږ ته او یو دوه ګولۍ راکړو او هم دا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپناه پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپناه نه لري، د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپناه مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو میرا روان دی او سرپناه ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو چې شی وکړو او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپناه ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟
اوس مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پرې تراتی ته هلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابی کنه، دې خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور و پیدا کو او هلته وزن وکړو.
له پاکستانه تازه راستون شوی افغان کډوال نور نواز و چې د خپل ستونزو او د سرپناه د نشټوالي په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع کې پاتکیګو د راپورونو لمخې پاکستان یو شمېر هغه افغانان هم افغانستان ته شړلی یا اخراج کړي چې درېمو هیوادونو ته یې د کډوالۍ یا د پناه غوښتنې قضیه تر کار لاندې وي. ځینو افغانانو په پاکستان کې ویلي چې دوی د دې پیښو شاهدان دي او په خوا یو شمېر خپل افغانانو هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې دوی امریکا او یا اروپایي هیوادونو ته د تګ ویزه یا قضیه درلودې، خو وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او په پوله راړول شوي. دا موضوع زما همکاري عابده سپوږمۍ تعقیب کړې ده. د مهال سټوډیو ته وصل ده مهرباني عابده جان.
سلامونه او درناوی. په پاکستان کې د یوان کډوالو د نیول کېدو له زیاتېدو وروسته یو شمېر ادعا کوي چې لویدیځو هیوادونو ته د کیسونو لرونکو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري خو دوی په پاکستان کې کډوال دي، تر څو لویدیځو هیوادونو ته د دوی کارونه وشي. دغه کډوال هم ادعا کوي چې دوی د اخراج له بهیر سره مخ دي او د پاکستان د حکومت لخوا له دوی سره ناوړه چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په باراکاو او بیولس سیمو کې یو شمېر افغان کډوالو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې ده، ویلي دي چې دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري خو بیا هم د پولیسو له لورې نیول شوي دي او دوی سره ناوړه چلند شوی دی. د دوی له ډلې څخه یو افغان کډوال زبیر الکوزی له موږ سره په خبرو کې وایي چې سره له دې چې دوی ډېرو لویدیځو هیوادونو ته کیسونه لري، دوی څلورم ځل دی چې د پولیسو لخوا نیول کیږي او دوی سره ناوړه چلند کیږي او فزیکي تاوتریخوالی هم ورسره ترسره شوی دی. همداراز یو بل افغان کډوال هم ورته دا لري، وایي چې سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا ورته ویل شوي دي چې دغه اسناد موږ ته مهمه نه دي. او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت په تېره بیا د دغه هیواد د پولیسو داوا په اړه تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر د نوي راپورونو له مخې په دې وروستیو کې تقریبا هغه افغان کډوال چې د آی او ایم او پی او آر کارتونه هم لري دوی هم افغانستان ته لیگل کیږي او لیگل شوی دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې سږ کال شپږ زره نیول شویو کسانو څخه څلور زره او دوه سوه او پنځوس یې د پی او آر کارتونه لري چې دوی نیول شوي دي او افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم راپور ورکړی دی او یادونه یې کړې ده چې پاکستان پر افغان کډوالو باندې فضا دومره سختوي تر څو دوی فکر وکړي چې دوی پرته له دې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي بله لار نه لري. او دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې وه هغه پنځه زره افغان کډوال چې پاکستان کې کیسونه لري لویدیځو هیوادونو ته دوی به له یاد هیواد نه ویستل کېږي.
او سلامت اوسه ابدي سپوږمۍ ډېره مننه چې راته مو وویل. په پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شکایت لري چې د پاکستان لخوا اخراج شوي یا اخراجیږي چې درې مو هیوادونو ته د کډوالۍ یا پناه غوښتنې کیسونه یې تر کار لاندې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هنری کسنجر د مړینې په اړه باندې یو راپور لرو. په کندهار کې مو د سینو بغل ناروغي د زیاتوالي په اړه هم یو پزله پوری راپور درته چمتو کړی، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته حق ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تازه ویلي چې دوی اړ نه دي چې د نړیوالو یو شمیر غوښتنې ومني. خاغلی ندیم دغه سرګندونې پرون د کابل له طبي پوهنتونه د محصلانو د فراغت په غونډه کې کړي. ورزو زموږ بلې همکارې سنا کاکړ ته چې دغه موضوع تعقیب کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې په نړیواله کچه د طالبان حکومت پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز له امله له ګڼو انتقادونو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې دوی به هیڅکله د نړۍ غوښتنې ونه مني. هغه د کابل طبي پوهنتون څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د طالبانو حکومت به تل په افغانستان کې د اسلامي اصولو او افغاني دود او کلتور پر تطبیقولو ولاړ وي او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ غوښتنې په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي، خو د امریکا متحده ایالتونو او نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري. یو شمېر کارپوهان هم وایي چې د نړۍ د غوښتنو منل چې د افغان ولس غوښتنې هم دي د طالبانو حکومت د رسمیت پېژندلو په برخه کې ډېر اغېز لري. د نړیوالو اړیکو په شیردل پاڅون موږ سره په خبرو کې وویل تر څو چې دوی نړیوالو سره تعامل ونه کړي دوی به د پټوکو رسمیت ترلاسه نه کړي. نوموړي وویل تر ټولو اړینه او بنسټیزه موضوع د ښځو د تعلیم او د ښځو د کار موضوع ده او دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان ولس یې هم غواړي او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلې نوې ارزونه کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی د نه تبعیض د اصل او د ښځو د حقونو پر رعایتولو او په ټولو برخو کې ښځو او نجونو ته د ونډې پر ورکولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادي باید مراعات شي. خو د طالبانو حکومت له همدغه غوښتنې نه دي منلي او تل یې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ څخه دو نیم کاله پورې کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو حقونه، د بیان ازادي، د یو ټول شموله حکومت جوړول او په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کول هغه شرطونه دي چې نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره وړاندې کړي دي. خو طالبانو ویلي چې د ښځو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده او حکومت یې ټول شموله دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د غراز به لورستي او ورزشي پیښو او خبرونو هم تاسو خبر کو. خو اوس ورزو امریکا ته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د امریکا یو وتلې ډیپلوماټ هنری کسنجر د سلو کلونو په عمر وفات شوې دی. دا چې هنری کسنجر څوک وو او د امریکا په بهرنی سیاست کې څه رول لوبولی وو په دې اړه پام وکړئ. د اسمت ساروان راپورټ.
Nothing that has happened to me.
The امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او جګپورې ډیپلوماټ هنری کسنجر پرون چهارشنبه په سل کلنۍ کې مړ شو. د هنری کسنجر د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا پرته له دې چې د مړینې علت اشاره وکړي ورکړی شو. کسنجر له ویتنام د امریکا په وټولو له چین سره په اړیکو کې د خندونو په لری کولو او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لوبولی وو. د ریچارډ نیکسن د ولسمشرۍ په موده کې په 1999 کال کې کسنجر د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وګمارل شو. په دې وخت کې د امریکا په بهرنی سیاست کې د نفوذ زیات شو. کسنجر د امریکا او پخوانی شوروي او همدارس د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو په شکولو کې مهم رول ولوباوه. هنری کسنجر په 1993 میلادي کال کې د اسرائیل او عربو د جنگ په پای ته رسولو کې هم برخه لرله. کسنجر په 1998 کال کې دولتي ماموریت پریښود، خو په دولتي چارو کې د یو نظر خاوند او تیوریسان په توګه کار ته دوام ورکړ. د ډیری سیاسي مقالې او شننې کښلې دي. په اکونومیست مجله کې د وروستۍ لیکنه د 2021 میلادي کال په اگست کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو خبره شوه. کسنجر په دې لیکنه کې په افغانستان کې د پیښو په غمون کې بدلون کې د امریکا پر ماتې خواشینی څرګنده کړې او استدلال یې کړی چې د امریکا پوځ په شل کلنه جګړه کې خپل ستراتیژیک تمرکز له لاسه ورکړ. کسنجر په دې لیکنه کې په دې حیرانتیا ښوولې چې امریکایي پوځیان له خپلو متحدانو سره له مشورې پرته ولې له افغانستانه وځي. د نه ترلاسه کیدونکو هدفونه په افغانستان کې د ماتې اصلي دلیل بللی دی. هنری کسنجر یو ویش کتابونه لیکلي چې تر ټولو مهمې ډیپلوماسي او نړیوال نظم نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر دی و مفکر په توګه د امریکا په بهرنی او امنیتی سیاست کې څو لسیزی کلیدی رول درلود. کسنجر چې په یو تیوریسان یا نظرخوان مشهور و په 1923 کال کې په جرمنی کې د یهودو په یو متوسطه کورنۍ کې زیږیدلې او په 1918 میلادي کال کې له جرمنی څخه د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللې دی. هغه د ماستری او دکتورا ترکچی لزده کړو وروسته د امریکا په هاروارد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د استاد په توګه کار کاوه. د امریکا او ویتنام ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د ونډې له امله د نوبل د سولې جایزه هم وګټله. کسنجر دوه ځلې واده کړی، له لومړۍ مانجنې څخه دوه اولادونه او 15 لمسیان لري او دویمه میرمنې ژوندۍ ده. له خبرونو ور اخوا
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږ دی چې د مهال پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. مخکې د چې ورزشي پیښو ته راشو، ورزو کندهار ته هلته چارواکي او ولسی خلک وایي چې د ماشومانو په منځ کې موسمي ناروغۍ په ځانګړې توګه سینه او بغل ډیر شوی دی. په دې اړه په مخکې د راپورټ
د کندهار میرویس روختون د ماشومان برخه له هغو ماشومان د کسبې چې په موسمي ناروغي اخته دي. دوی اکثره هغه ناروغان دي چې یا سرپنانه لري او یا هم د بیوزلی لامل د خپل کورونو د تودولو توان نه لري. د نهویش کلنې شګوفې لور همدلته بستر ده. د شګوفې کور هرات کې و چې د زلزلې لامل ویجاړ شو. د شګوفې مور وایي د هوا سړش لامل مسیان ورته جاړي.
مسنه بغل دی ام د نستر خلیله دی ام ډیر جاری او دا لور چې می دا کړ د کور یو لاړی د غسونه لري دی سره تباس نیمه کښنیان سم دی نیمه کښتان ما کړی دی نیمه سم دی نیمه کړ د نه جوړ دیوالو.
د دوغو ماشومو ناروغانو کورنۍ وای به وزل دی او نس کولای د جمی سړی هوا کې خپل ماشومان ته د اړتیا ورته کی برابر کړی.
ما مسای دی نی در غنده و در بیاو که که در منیوارا نمیسته ویده در کنی دست سویدی پده غفا تخته دی نور کنیانیم در قصی ویدی زویده در دیگه کنیان گده پده غفا تخته دی
په تیر دو میاشتو کې سلګونه ماشومان د موسمي ناروغۍ له کبله د کندهار میرویس روغتون ته وړل سوي دي.
اوس فعلا یعنی د سینه وغل واقعیت یا تنفسي واقعیت اوس ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دي. د دې لپاره چې اوس هوا سړه کیږي نو چې کله هوا سړه کیږي دغه واقعیت هم ورسره ډیریږي.
له دې سره سره د ژمي پر رسیدو هر ورځ سلګونه هغه کسان چې له پاکستان ایستل کیږي افغانستان ته راستنیږي چې اکثره یې سرپناه نه لري او د ژمي سړې هوا له امله اندېښمن دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اوریدونکو ورو ورو د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کیږو. اوس هم ورزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته چې د نن ورځې ورزشی خبرونه او پیښې راټول کړي. ساحل صاحب ستړي مشه.
لودین صاحب ډیره مننه. سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. د 2023 شلوریز نړیوال جام شلمه لوبډله هم نن مشخصه شوه. دغه لوبډله د افریقا هیواد اړوند چې یوګاندا نومیږي یاد لوبډلې وکړای شول چې د افریقا د لارمندنې په سیالیو کې دویم مقام خپل کړي او دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. جالب دا ده چې په دې نړیوال جام کې په دې د لارمندنې په دې پړاو کې د زیمبابوي لوبډلې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب هم لري ونه کړای شول چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لدی سره به د 2023 کال د جون په 15 نیټه په یاد نړیوال جام کې چې په امریکا ویسټ انډیز کې کیږي شل لوبډلې په 15 ګروپونو کې سره سیالي وکړي. تر دې وړاندې د نامیبیا لوبډلې هم له همدې سیالیو لار پیدا کړې و. افغانستان هم په یادو سیالیو کې برخه لري. بل لور ته د ابودوبۍ په لسوریزو سیالیو کې نن د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبغاړي حضرت الله زازی د خپل لوبډلې لپاره چټکه نیمه سلیزه وهلې ده او د لوبي څو جایزې ګټلې دي. هغه ډیر موده وروسته یو اربیا نیمه سلیزه ترلاسه کړه. حضرت زازی وو بشتوپنه لوبولې او 250 منډې کړې وي او لوبډلې ناردرن واریرز وکړې شول چې د ابو دوبۍ لوبډلې ته د 100 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د نن ورځې دویم سیالي چې په دې کې هم ګڼ افغان لوبغاړي دواړو لوبډلو ته لوبه کوي د چنای بریوز او سم آرمی لوبډلو ترمنځ څو شیبو کې پیلیدونکې ده. په یوه لوبډله کې محمد نبی او په بله لوبډله کې قیس احمد نجیب الله زدران او کریم جنت لوبه کوي. او د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لومړنی ټیسټ لوبي نن دریم ورځ پای ته رسیدلې ده. د دې لوبي په ترڅ کې بنگلاديش لومړی پاڼۍ کې 310 منډې کړې وې چې په جواب کې نیوزیلند 311 منډې وکړې. نیوزیلند ته لوبډل مشر کین ویلیامسن سلیزه وکړه. اوس د بنگلاديش دویم پاڼۍ ده چې 215 منډې مخکېواله لري. درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي او 212 منډې کړې دي.
ډیره مننه زما همکار بختیار ساحل و چې د نن ورځې د ورزشی خبرونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. لدې سره دغه ماښامنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. را سره اوسئ په راتلونکي نیم ساعت کې دری خبری مجله خبرې دوه چمتو ده چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وړاندې کړي.